دوی بچی شپې د ازادي راډیو د دې سات خپرونه د ژوند رنګونه پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې اسمت سروانې وړاندې کوي. خو مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه کړو، زه احمد شیبر له سلامونو سره او خبرونه. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلسن وایي چې د ملګرو ملتونو په اړوندو ادارو کې د ښځو پر کار د طالبانو بندیز افغانستان ته د بشري مرستو او د شاوخوا 28 میلیونه اړو افغانانو یوې لویې برخې ته د اساسي خدماتو د رسولو چارې له ګواښ سره مخامخ کولی شي. ښاغلی نیکلسن پرون پر ټویټر په یو بیان کې په دې اړه څرګندونې کړې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما د سیشنبه پر ورځ ویل د طالبانو چارواکو دوی ته خبر ورکړی چې د دې سازمان په دفترونو کې د هیڅ میرمنې لپاره کار اجازه نشته. بلخوا د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسي مشر جوزف بورل پرون د دې ټولنې د غړو هیوادو په اساس ولې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د ښځو د کار بندیز لري کړي. طالبان ادعا کوي چې د پروان په مرکز چاریکار کې د داعش پر ضد عملیاتو پر مهال یو تن وژلی او درې ښځې او ماشومان یې نیولی دي. دا خبره د پروان د والی ویان محمد کامران زید تیره شپه په هغه بیان کې کړې ده چې رسنیو ته په خپل ږغ استولی دی. د عملیاتو چاریکار د معلمینو د شارګوټي په سیمه کې ترسره شوی دی. طالبان وایي چې د عملیاتو پر مهال دوی ته زیان نه دی اوښتی. په بامیان کې د روژې پر مهال د 28 لوبډلو ترمن د فوتسال لوبې پیل شوې. دا مسابقې تیره شپه د بامیان په نوي جمنازیوم کې شروع شوې. د دې ولایت د فوتبال فدراسیون د چارواکو په وینا په دې مسابقو کې به د بامیان د مرکز او ولسوالیو په شمول د دایکونډي دوه لوبډلې ګډون وکړي. د فوتسال دا لوبې به 13 ورځې روانې وي. دوستلویش چینایی جت جنگی الوتکی نن ته تایوان تنګی له حساس منځنی کرښې واوښتي او لدی سره چین د تایوان شاوخوا خپل پوځي تمرینات پیل کړل. دا تمرینات په حقیقت کې د تایوان د ولسمشي سی انګ وین پر هغه غونډه اعتراض دی چې د امریکا د متحده ایالاتونو د اساسو جرګې له مشر سره کړی دی. دا د روزنی پوځي عملیات یو ورځ وروسته تر دې اعلان شول چې ولسمشي سی د امریکا له متحده ایالاتونو ستنه شوه. پکینګ د اپریل په 15 پلاس انجلس کې د ولسمشي چی او د امریکا د اساسو جرګې د مشر کیون مکارتی لیدنه کتنه غندلې و. د اروپای ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر جوزف بورل نن د اسرائیل او فلسطینیانو ترمن د شخړو زیاتېدل وغندل او له دواړو لوریو څخه یې وغوښتل چې له اسخامه کار واخلي چې روان مذهبي مراسم په آرامه ترسره شي. د اسرائیل او فلسطینیانو ترمن تاوتریخوالی وروسته تر دې ډېر زیات شو چې د جمعې په ورځ په تل ابیب کې پر یو موټر د ډزو پر مهال یو ایټالیایي ګرځندوی ووژل شو او 15 تنه نور ټپیان شول. تر دې مخکې د لویدیځې غاړې په اشغال شوې سیمه کې دوه اسرائیلي سکه خویندې د ډزو پر مهال ووژل شوې. دا خبرونه.
د ژوند رنګونه
د ژوند رنګونو د پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت څاروانیم د خبرونې تمو هر کله کوم. د خبرونې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او نن په د خبرونې کې په انج خبرې کو. د بوټی ته په دری کې هنګ وای. انج د افغانستان یو مهم طبي بوټی دی او له هغه څخه په درملو کې کار اخیستل کیږي. په نړۍ کې د بوټی ته اړتیا زیاته ده او له ځکه کښتې کاربنګرو ته زیاته ګټه لرلی شي. په افغانستان کې د روسه پورې درې ډوله انج مشهوره ده. په تیره بیا سپینه انج چې ډیر بازار وای لري، همدار سره انج. دا بوټی په افغانستان کې له پخوا زمانو راهیسې په دشتو کې په طبیعي ډول شین کیږي، خو په وروستیو کلونو کې د کاربنګرو له کرل کیشه. د دې بوټي شیګنه دار چې هم په تودو او هم سړو سیمو کې کرل کیږي او د ډیرو خلکو په باور د کوکنارو متبادل کېدی شي. انځه د کوکنارو خلاف لژوبو او لشکار تاریخ لري، آفتونه یا ناروغي کم دي او د کرنې د متخصصانو په وینا تر کوکنارو زیات عاید لري. د افغانستان انځه تر ډیره هند ته صادری شي. په دې خبرونه کې به په دې هم بوږغیږو چې انجه څنګه کرل کیږي، لخپلې مځکې څخه څنګه زیات د ان جی حاصل واخلو. زموږ د دې خبرونه میلمانه دي د کرنې متخصص انجینر محمد یاسین رحمانی. شغل رحمانی په کندهار کې د یاسین رحمان کرنیزو خدماتو شرکت مشر دی. همدارس فرید ولی، استاد فرید ولی د افغانستان د کرنیزو علومو او ټکنالوژي ملي پوهنتون د نباتي علومو پوهنځي استاد دی. دواړو میلمنو ته هرکلی وایم. یو شمیر اوریدونکو د فیسبوک لاري پښتنې لیکلي دي چې زبې ورسته لخپلو درنو میلمنو شاغل یو رحماني او ولی سره شریکم. لمړی رحماني صاحب، ک تاسو دا وایئ چې انجا څنګه بوټی دی او د افغانستان په کومو سیمو کې کرل کیږي؟
په لومړي سر کې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. شاغل فرید ولی استاد محترم ته هم په خبرونه کې هرکلی وایم. سلامونه ته قبول کړئ سره د ټولو اوریدونکو. راځم دې باسه چې انجا سره کم بوټی دی او د افغانستان په کومو سیمو کې دا وده کوي. انجا چې دا عموما کې په طبي نباتاتو کې راځي چې د افغانستان د اقلیم سره تړاو لري. عمومي صورت په هغه ساحو کې چې سرعي ساحې وي، ګرمي وي، د اوبو کمښت په کښې کې وي، یا هم هغه ساحې چې غرنۍ وي، انجا ښه حصول په کښې کې ورکوي او نتیجه ورکوي.
اله صاحب، ډېره زیاته مننه رحماني صاحب. استاد ولی، آیا اوس هم انجا په طبیعي ډول شین کیږي؟ پخوا به د افغانستان په شمالي ولایتونو کې په دشتو کې په طبیعي ډول دا بوټی شین کېدو، خو په نورو ولایتونو کې لکه چې نه کېدو. همداسې ده؟
سلامونه احترامات او نیک هیله باندې کوم. درود وي پر تاسو باندې محترم طالبان صاحب، پر محترم انجینر رحماني صاحب باندې، د ازادي راډیو پر کارکوونکو او ټولو غوښتونکو باندې. بله، هو محترم سروان صاحب، انجه چې د یو له پخوا زمانو څخه چې د تاریخ پوهانو البته په کرنې په بخش کې د دوی 2000 کلن تاریخ په ګوته کوي او وایي چې د 2000 کال راهیسې باندې د دغه انج څخه په مختلفو عرصونو او برخو کې استفاده شوې ده، خاصه توګه د طبي برخه کې او مصالحې برخه کې څخه استفاده شوې ده. طبعا کرنیز بوټي په لومړیو کې د دې د وحشي شکلونو څخه بیا راوښتي دي و اهلي شکلونو ته، چې دا د کرنیز په برخه کې چې کوم پرمختګونه یا علمي څېړنې او تحقیقات چې سوي دي، د دې په پایله کې اکثریت نباتات په خپل اهلي شکل څخه انتقال شوي دي. خوشبختانه د انجی چې یو ډېر اقتصادي بوټی دی په افغانستان کې، په تېرو کې د خاص توګه د افغانستان د غرنیو علاقو او د ایران د هېواد ځینو سیمو بومي بوټی ګڼل شوی دی چې په وحشي شکل سره دلته پیدا شوی دی، همدغو سیمو کې په لومړي قدمونو کې، چې د هغه نه وروسته بیا پر دې بوټی باندې کوم تحقیقاتي څېړنې شوي چې دي او علمي کارونه چې ورباندې ترسره شوي دي، دا د دغو وحشي یا هغه شکلونو څخه چې دي په غرنیو دښتونو ځمکو کې پیدا کېدله، اوس مهال په تجارتي ډول سره هم په نورو د افغانستان د مختلفو سیمو ته انتقال شوي دي. او خوشبختانه لکه انجینر صاحب رحماني چې زموږ د افغانستان د کرنیزو ټکنالوژي ملي پوهنتون یو علمنای هم دی، په دې برخه کې کافي ډېر کار کړی دی او تجارانو او پانګونکو ورته مخه کړې ده. بله، هو،
ډېره مننه ډېره مننه، سلامت اوسئ. انجینر صاحب رحماني، د انجی د کرلو کار څنګه دی؟ سخته دی که اسانه دی؟
جناب سروان صاحب، د انجی کښت چې دی عموما د نورو کښتونو لکه نور کښتونه چې موږ کوو، همدارنګه موږ کولی شو چې د انجی کښت هم په اسانۍ سره دا ترسره کړو، لیکن ساحه تر ساحې پورې فرق لري. که موږ وغواړو هر ساحو کښې چې دا په للمي شکل وکړو، په هغه ساحو کې ترتیب جلا دی، او په هغه ساحو کې چې موږ غواړو هغه په کرنیزو ځمکو کې وکړو، د هغو دپاره موږ باید ځمکې بستر ته آماده کړو، باید په دواړو ساحو کې د هغو دپاره جوې جوړې کړو په اویاري سیسټمو کې. عموما کښت چې دی په دوه رقم ترسره کېږي. اول دا دی چې مستقیم کښت دی، هغه د تخم په واسطه باندې کېږي، چې تخمونو څخه لومړی په عمومي ساحه کې یا د کښت په ساحه کې دا پاشل کېږي، بیا هغه بیارې کېږي، پاشل کېږي. او یو طریقه چې موږ اوس ورته انتخاب کړې ده، هغه د قوري جوړول دی، چې په لږ ساحه کې موږ دې لپاره لومړی قوري جوړوو. ښه مخ چې قوري مو جوړه کړلې، نهالونه تولید کړله، یو کلن نهال، دوه کلن نهال دا تولید کړله. د هغه څخه وروسته دغه موسم چې د کښت راورسېدی، د میزان د میاشت څخه شروع کېږي، لري هغه ساحې چې هغه واورې لري د واورې ورودو امکان شته. په هغو ساحو کې موږ دی د واورې وجو څخه در مخه کړو، نو هغو ساحو ته موږ دغه نهادونه په ترتیب سره انتقالوو. یعنی کښت چې اسانه دی، بزګر کولی شي چې په اسانۍ سره د کښت ترلاسه کړي، او همدارنګه د کښت هغه کوم ترتیب چې دی هغه موږ انجینرانو ساحو ته هم ورسره لیږو، او همدارنګه د شرازي دفترو ته په هغه زموږ دفترو کې دوی ته لازم لارښوونې کېږي.
بل انجینر صاحب رحمانی، یو بل پوښتنه هم له تاسو څخه، څه وخت کرل کیږي؟ شاید افغانستان مختلف اقلیمونه لري، تاوده او ساړه ولایتونه دي. ستاسو په جنوب لویدیځه حوزه کې، کندهار کې او زابل کې او هلمند کې، په کوم وخت کې د کرلو وخت دی؟ څه وخت دی؟
د افغانستان جنوب غرب زون چې دی، دا تقریبا دواړه هوایي لري، هم دا ساحل موږ لرو چې په هغو کې واورې اوري، او هم دا ساحل لرو چې په هغو کې واورې نه اوري. لکه څنګه چې ما درته وویل، د میزان د میاشت څخه د دې کښت شروع کیږي په نورمال ډول، تر هغه وخته پورې چې هغه ساحې واورې لري، په هغو ساحو کې دغه د واورې د اورېدو څخه مخکې چې د دې کښت وسی بهتر دی. لیکن هغه ساحې چې بیا واوره نه لري، مفتوس کول چې هغه تر خود میاشت پورې د خود تر اخره پورې هم کښت وکړي، ان شاء الله ته مشکل نه شي. البته د تخم کرل او د نهالی کې د نهالونو سره دا له خطر لري. تخمونه باید دغه د اخره پورې وکړي چې هغه څه خورس بیا د کرل امکانات کمی لري، ځکه چې دوی راشي هغه کوم جرمنیشن چې دی د هغه فیصدي کمی لري. نو دا دی چې بزګر او یا هم هغه کوریدار چې د دې کښت تر سره کوي، هغه د ځان سره مخامخ کیږي. نو لازم او ښه خبره ده چې باید د ځین د شلکه وکړل شي، هغه صحیح چې دا واره لري هغه باید د واړ دور دوس مخ کې وکړل شي. نهالی تر څو بیا فرق لري، موږ کولای شو حتی دغه نهالونه هغه صحیح چې دا اوای یخوي د جنوب غرزون کې حتی په حمل کې مو کړو مشکلات نه لري.
درست، ډیر زیاته مننه کور ودان. استاد ولی، په څومره وخت کې انج حاصل ورکوي یا کله حاصل ټولیږي؟
محترم سروان صاحب، انج چې دا په نورمال شکل سره دا په څوکلونو بوټي ته په کټګوري کې حسابل کیږي، یعنی د ژوند دوران د څوکلونو د پاره د مکی د کول چې او تا کول چې د دین تکات په اساس باندې تر تل اسکال په یو بوټي حاصل ورکول شي.
یعنی ستاسو منظور دا ده کوم یو وری وکړله بیا ضرور نه ده چې کال ته بیا تخم وشیندې یا ریشه کیش دی، هغه خپل شین کیشي.
همدا څوکلن بوټي دی چې د ژوند دوران په یو کال کې نارملي د پسرلي څخه دوران شروع کیږي، جدې بدن نمو تیدا مور کوي، په دوبی کې د سرطانو د جولای په میاشت کې ګل کوي، او د منی په منځ او په اخر کې د دې ګل د دې پانی درجېږي، او نارملي دی استراحت کوي چې همدغه د تحصیل د ټولولو وخت هم.
درست، ډیر زیاته مننه رحماني صاحب. اوس په دې اوریدونکو پوښتنو ته راسم. ډیرو اوریدونکو د فیسبوک له لارې پوښتنې کړې دي. سیف الدین سعادت لیکلې دي، وایي د انغوزي یا انج نهال معمولا تر څو کلنۍ پورې د انتقال وړ او د شنه کېدو چانس لري. مخکې استاد ولی وویل چې اتلسو کالو پوری، او دوی وای چې د انتقال ور دي تر څو وخت پوری، تر څو کله نه پوری کې. په دې اړه نظر څرګند کړي، او بل لیکل چې د تخم شیندلو سمه طریقه کوم ده.
جناب سروان صاحب، باید ملګری د دې پوښتنې په جواب کې زه وایم چې څو وخت بهترینه وخت د نهال د انتقال چې دی حق د اول کالو دوهم کال دی، ځکه چې په دغه اول کالو دوهم کال کې د انجری شي یا تا ودا نه کړی کولای شو چې د خوړې کې د مور چې کرلې وی لمړی سر کې د هغه څخه په اسانۍ سره د انتقال کو د دې زیات بم کړی د ریشو د ماسیدو مخنیوي به هم شوی. ورس تر بلې کال پر کال چې د دې عمر ډیریږي، د سنواله هم دا رنګ پدې د دې هغه کم اورفار د پمزګه کې به به کوم برخه شي کال پر کال سره غټیږي، او دا نه نو شاخونه کوي خو د هم ځکه. نو په دې وخت کې چې دا کوم حقیقت سي د دغه کوم برخه چې د منځ خولاړي کې، نو تاسو تقریبا ځینې وخت به داسې کیږي چې دوی یو کال پاتې کیږي، او یا هم داسې کیږي چې دوی ځین وخت منځ څخه سي بهترین وخت دی د انتقال چې دی هغه یو کلن او دو کلن یې حال دی. او د تخم د کرلو مناسب په طریقه دا ده چې تمړی تخمونه واخلو، هغه کوریا ورته جوړ کړو، کوم چې کوریا ورته جوړ کړو د هغه چې یو کلن یې حال سو، او کوریا کې د دوی کرل روزل او همدارنګه کوم آبیاري سیستمونه یا هم چې د دې روزل چې دی هغه اسانه دی په لړ ساحه کې موږ ډېر ډېر نه حال پکې آماده کولای شو تولیدولای شو او هغه ځکه چې موږ د انج د کښت لپاره غواړو چې هغه کې کښت وکړو کولای شي د یو کال یا د دوه کال لپاره نور هم دغه څخه خپل کورنۍ عایدات باندې لوړ کړو پر هغه باندې نور کښتونه وکړو تر څو پر د انج عمر هغه خپل حاصلات تر رسیږي هغه هم راکم کړو ښه طریقه د کوریت جوړول چې اول باید کوریت جوړ شي د کوری جوړول څخه ورسته حالونه انتقال چې موږ د خپل معیار اندازه باندې
بله صاحب ډیره زیاته مننه رحماني صاحب استاد ولید دونور اوریدونکو پښتنې لته سره شریکوم سیف الرحمن لودین لیکلی دی بای قسم تاسو مخکې ول چې د افغانستان په اکثرو برخو کې ینج کیږي دی وای چې د ننګرهار ولایت د کامې پولیسوالي کې د انج کشت څنګه کېدی شو کنه بل اوریدونکو مو مفتون ابراهيم خیل دی وای چې په کوم زمکو کې به شواده کوي حاصل په کوم زمکو کې ډیر ور کوي
دغه مدار سروان صاحب طرف خپل انج نبات چې دی د ګرم سیمو قصون کې نبات او خاصه څنګه وچا کلم سره ولري دغه منځري په جواب کې رموز وایي چې د ننګرهار ولایت نسبتا رطوبت لوړ دی د حاصل پر ورکولو او کیفیت باندې کېدای شي تاثیرات ولري خو چون زراعت او کرهنه نارملی پیدا چې سکتور دی چې هغه په ډیر کم فاصله کې ډیر زیات تغیرات پکې راځي نو د دې وروسته څخه موږ د کی کنه سو وایلای چې آیا و به څه کوي چې لومړی یو ټرایل یا یو تمرینی کښته ضرورت پیدا کیږي چې په هغه سم کې چې کڅوګ لیول کې ولري یو ټیسټ کوي یو ټرایل باید وشي ترڅو د هغه تاثیرات وکتل شي د هغه وده وکتل شي او دغه حاصل وکتل شي دا په کول کې داسې راځي او دوهمه خبره چې تاسو وویل چې په کومه سیمو کې او په کومه خاوره کې په کومه علاقه کې دلته شي نارملی د مختلفو خاورو خوشبوونکو نبات دی خو هغه خاوره چې ښه ده که چې سوي وي سندي وي دګنه وي په هغه کې د انجی کرکیله به ډیر ښه کامیاب وي او ښه نتیجه به انشاء الله وي
بله سلامت اوسه انجینر صاحب رحمانی یو بل اوریدونکو مجاهد کومکی پنوم د پښتنه کوي چې د انج توخم به چرته پیدا کوو
جناب سروان صاحب تاسو زما د جواب کوم چې انج تکشت لپاره مخصوص پرمستو په هر ولایت کې هغه خپل خدمات وړاندې کړي دي نو کولای شي د ریاست زراعت لا شوونه سره او د دې سره کوم د دفترونو چې رجستر وي د هغو په لټون دی وکي په هر ولایت کې څنګه څه کولای شي چې خپل د فوسوار سي او خپل کم تخم چې دی غواړي د صحیح مطابق دې ترلاسه کولای شي چې هغه دوی د خپل هغه شخصي کم کرمیز مرکزونه چې دی د انج د کښت لپاره پرانتسي دي او هم هغه کښت څنګه چې دی هغه دغه د دې حاصلات خلی دوی کله شوونه هم کوي د دې سره صداګر کول کې کومک هم کوي نو کولای شي چې د دولت شي د هغه مرکز څخه د خپل تخم په هر اندازه شي د ارتیاوی په اندازه باندې خپل تخم دی آماده شي
قدر من اوردن کو توایم چې تاسو د اسادی رادیو تلر ویش ساعت خبرونه اوري دا شیبه د ژوند رنگونه پروگرام دی او دا پروگرام د ان جی دی بوټی په اړه دی د کرنې متخصص انجینر محمد یاسین رحمانی او همدارس د افغانستان د کرنیز علوم او ټکنالوژي ملي پوهنتون د نباتي علوم پوهنځي استاد فرید ولی زموږ میلمانه دي تخنیکی همکار وای چې یو اوریدون کښته ځان راو پیژنې خدای دې وکړي چې ژغم او اوریدل شي کور دی
بار محمد نبی احمدی
تقریبا ازبکستان نور ملک راجی شکار نور بعض وقتوں کے خلق بزغلی توائی کرنا نور گڑی گڑی تقریباً کار نور کی چاہ پوئی نور کی سمے تاجکی سے داغا بیاخیا تھا اس زیادہ وقت کی مخبل راوڑی دی مگر تاجکی مسودہ متو پیدا کرے زیادہ جو کہ مخلوطہ کرے تھا تقریبا گڑا کرے تھا تاکہ نور اگر وسرا گڑی دا با گڑ نہیں شہر بیل بیل تقریبا نہ
بله او تاسو فکر کوم چې له بغلان خبرې کوي خیر
تک بیا ځان تاسو
بله صحیح ډیر زیاته مننه کور ودان سلامت دی است استاد ولی تاسو دوی ته څه وایست خبرې مو واورې دی دوی
محترم سرمان صاحب آواز ډېر قط وصل راتلی، خو فکر کوم چې دغه د تاجکستان د تخمو په اړه باندې نظر دا و چې هغه نتیجه ورکړي او د نورو کوم بل
هېوادپاکستان
چې د هغه د هغوی تخمونه نتیجه نه ورکوي. محترم سرمان صاحب، زه د ملګري سره ما مشوره دا ده چې د انج کوم نه وچ په افغانستان کې کوم واشه شو ډول استه او هغه بیا کړم او په ایسایت سره په د تجارانو د خاصه خدي کړم سعودي او بازارانو سره دی او هغه تقریبا توافق هم د هوا او د سیمې او د دې علاقې سره کړی دی. په کول کې د یوې سیمې یو نبات یا هغه نو چې د هغه سیمې لپاره مشخصه وي یا د هغه ته نږدې واټن کې چې وي، دا معلومه خبره ده، کره خبره ده چې نتیجه به ورکړي. او که چېرې فاصله زیاتېږي او توپوګرافي د ځمکې فرق کوي، نو بیا معلومداره خبره ده چې د هغه سیمې تخم به په دغه بله سیمه کې نتیجه چندان ور نه کړي. خو دا په کول کې په زراعت کې داسې واضح راغلی ده چې هر نو د یو بوټي هغه دانته ورایټي او انواوي نورې په ځان کې لري چې په هغه انواو کې یې د مختلفو سیمو لپاره توافق کړی دی. نو زما په نظر باندې به خبره دا وي چې د تاجکستان د ګډش د افغانستان لپاره ښه توافق وکولای شي او هغه ورایټي چې د مشخصه کړې ده په تاجکستان کې د افغانستان په هوا کې نتیجه مثبته ده او د نورو سیمو د ګډش منفي.
بله صاحب، ډیره مننه استاد. یو بل اوریدونکی لرو، ځان راوپیژنه. یو ازادي راډیو
مننه. سلامونه جوړ په خیر سروان صاحب ته او میلمنو ته. نبی الله زابلای د زابل لارغم د اپنه خبرې کوم.
مهرباني کوئ صاحب.
مننه کوم له محترم میلمنو نه. مې پښتنه همدا د چې زابل کې هم انج کیږي او شته، خو زما پښتنه ور نه ده چې انج تاسو دا سو ول سي په درې قسمه ده. آیا کومه انج یعنی په کومو نمونه یې موږ یاد ولای سو چې ترڅو له هغه شبو چې له هغه شی انج نه استفاده وکړو، او د کومې نمونه کیلوګرام ده؟ یو مثلا څو مکه یو کیلو انج کولای شي او قیمت به د هغه شی انج څومره پیسې کاږي؟
کور دی ودان سلامت اوسې. ور به شو میلمنو ته. نو انجینر صاحب رحمانی، دوی ته څه وایست تاسو
د زابلی صاحب د پښتنې مطابق؟ زه به وایم چې په انج کې خو فرق سره مختلف نه انج موږ لرو. بازار کې انج عموما چې سودا کېږي هغه د ملکو په نومو په هغه باندې لړ باندې دا سودا کېږي چې ځینې تاجکي ورته وایي، ځینې ازبکي ورته وایي، ځینې قزاقي ورته وایي. د دې ترڅنګ موږ د افغانستان خپلې بهترین انج هم لرو چې هغه فرشې د ورکې، یعنې موږ د افغانستان په سیمو کې چې زه به تاسو ته یادونه وکړم چې هغه موږ د ارغستان په کندهار کې، د ارغستان په هلمند کې، د ګرمسیل په هرات کې، د شینډنډ دا بهترین انج دی. یعنې د هغه انج ترڅنګ موږ څه کولای شو چې دا انج هم وکړو په خپل ځمکه کې، د دې حاصلات هم بازار ته یوسو، د دې حاصلات هم خرڅېږي. خو د بازار په تقاضا سره او اوس وخت کې چې کوم بازار دی په هغه کې تر ټولو هغه لوړ قیمت لري هغه تاجکي انج ده، ځکه چې کار دی ورته سوی دی، هر څه تاجکي انج غواړي چې په شریک کوي. مهم په شریک کې، په خرڅلاو کې یا په بازار کې هغه د شریک کیفیت دی. په شریک کې دا فرق دی، شریک تقریبا تیر کال بازارونه د 15000 افغانۍ څخه شریک کېدل، 6 کیلو نرخ تر 14000 افغانۍ پورې چې هغه خپل په دې شګه د ګډو موادو فیصدی ته کتل کیږي. همدارنګ په خپل په شریک فرق څه چکلا کې شریک دی، هغه د دانی په نامه سره دیږي، دا داغه څخه ورسره سرکښ دي، سرکښ څخه ورسره به شریک ده چې هر یو خپل ځان ته جلا جلا نرخ لري. هغه جلا کټګوري کې دا خرڅېږي، کوم وخت کټګوري سوله دغه مطابق مختصکولای شي چې انج خرڅ کو به وخت ورکړي تر سره کو. مهم هغه د دې ګډوالې دي کشیر مر داسې وکړو چې شیره راواخلو، هغه د سرکښ سره یو ځای کو، سرکښ راواخو برته په دانه کې ځای کو، او یا همدارنګه کشیر نور د نباتاتو بقایې پاتشینې پکښې کې ګټي. البته د دې شیرې کیفیت تقریبا کمیږي، کچیر صفه شیره وي هر شی جلا جلا کټګوري کې. نو موږ مشکوله یې سوچې دې هم ځکه څنګه مختلف نه و نو خو باندې انج خرڅ کو او په مختلفو په زیات اندازه باندې ایدن پر لاس کو. هغه هدف د زابلی صاحب ما وخت دی چې دوی باید دا انج وکړي چې دوی هم ځکه مطابق وي، هغه تاجک کرالای شي، وطنۍ کرالای شي. خو مهمه خبر د دې انج د شری صفاواري او همدارنګه غربي کټګوري ده چې
په کټګوري او په سقواله باندې خرڅېږي.
انجینر صاحب رحماني یو بل پښتنه دی اوریدون کې دا هم له تاسو سره فکر کوم تاسو له دې مخکنیو خبرو سره ارتباط لري، نو دوی ته هم تاسو ځواب وایست. احسان الله مومن لیکلی دی، وایي کچېرې یو جریب مځکه کې 8000 بوټي ولرو او په متوسط ډول حاصل وکړي، نو حاصل به 2 کیلوګرام وي.
جناب سروان صاحب، شغلی مومن په جواب کې زما ته وایم کچېرې مځکه ښه روزل شوی وي، وخت اوبیاري پر وخت باندې شوی وي، البته دغه مځکه چې للمی وي او هغه مځکه چې کرنیز وي کښت پکې شوی، دا دواړه پوسټن کې فرق لري. او سر ډول باندې پنځه کلن بعد موږ 40 ګرامه پر فی بوټو باندې دغه د شیرې د تولید اندازه ټاکلې ده. کچیر 8000 بوټي پر یو ساحه کې وي، په یو جریب ځمکه کې وي، نو دا چې موږ کالکولیټ کو تقریبا یو حساب ورته وکړو، دا 30-40 کیلو پورې دا حصول ورکوي شي دا کوي.
بله صاحب، ډیره زیاته مننه. سره له دې دومره خبرې چې موږ تر اوسه پورې په انج باندې وکړې، لا هم داسې اوریدونکي لرو چې نه پوهیږي چې دا بوټی د چیش لپاره دی، څنګه سبزی ده، د خوړلو ده، د چلو ده، د نه پوهیږم د دوا ده که د چیشي ده. مثلا یو اوریدونکی دی دردنګ ژوند، ګڼو نورم دې ته ورته خبرې لیکلي دي، وایي انجه کوم رقم سبزی ده که لږې تشریح کوي. استاد ولي، که تاسې یو څه ورته توضیح کوي مهرباني.
محترم سروا صاحب، لکه څنګه چې ما مخکې دا اولی وکړله چې انج یو فلن بوټی دی، د انج استفاده په طبي اړخ هم لري، مصالحي بوټی کې هم راځي، صادراتو یو صادراتي بوټی دی. د ملګرو په جواب کې به دا ووایم چې انج په خپل ذات کې د کوم حاصل چې ورکوي د هغه مارکیټ تقاضا ډېره لوړه ده. په دې اوسنیو وختونو کې د هند هیواد، متحده عربي امارات او پاکستان، همدارنګه د ایران په هیوادونو کې د دې لپاره مارکیټ ډېر زیات موجود دی چې دوی په مختلفو اسونو کې نارملي لکه د طبابت په برخه کې ورته خرجات استفاده کیږي. په کارخانو کې چې دواوي جوړیږي او تولیدیږي د هغوی په استعمال کې د انج څخه استفاده کیږي. همدارنګه د هند هیواد کې د انج څخه د اشپزۍ کې زیات استفاده کیږي، ځکه چې د خوبایي داده چې اکثرا د سرطان ضد طبي ارزښت لري. همدارنګه د وینې د فشار په کمولو کې زیات تاثیرات لري او ورته نور داسې د انسان وجود ته ګټه لري چې کدلی شي چې د دغه بوټو په رڼا کې د دې تقاضا او مارکیټ ډېر لوړ شوی دی. او همدارنګه دا چې دوی یو کمیاسته بوټی دی په دومره اندازه باندې لکه څومره چې تقاضا ده په هغه اندازه باندې نه دی موجود، نو په لحاظ د دې قیمت هم ډېر لوړ دی. او همدارنګه هغه د کښت ساحې چې هغه پالکومده کې چې دغه نبات توافق کړی دی او هغه ځای کې ښه حاصل ورکولی چې د هغه ساحې لکه د ایران ځینې سیمې دي، د افغانستان زیاتې سیمې دي، تاجکستان او دغه سیمې چې کرل کېږي پکښې کې په داسې کې ښه نتیجه ورکړې ده او لوړ حاصل ورکوي، نو له همدې وجې څخه تقاضا ورته لوړه ده. طبي ارزښت ډېر زیات دی او په اشپزۍ کې ورڅخه ډېر زیات استفاده کېږي.
ډېره زیاته مننه کور ودان. یو بل اوریدونکي پوښتنه کړې ده چې د انج شیره د چیش لپاره پکاري شي. انجینر صاحب رحماني،
جلال سروان صاحب، د انج شیره د عموماً کې څومره معلومات تر باندې لرو د دې انالیز څخه، دا تقریبا څخه مختلف نو دوازانې جوړیږي چې د اعصابو دوا وي، همدارنګه تر نسبي امراض د معدې سترو او همدارنګه د کولمو امراض مخکوي کې څه مختلف نو دوازانې جوړیږي. د دې ترڅنګ چې په انساني طبابت کې د ځینې استفاده کېږي، په زراعت کې د آفاتو د کنټرول، همدارنګه د ځینو امراض د کنټرول، د حیواناتو درملو کې هم د دې څخه په پراخ پیمانه باندې استفاده کیږي.
بله صاحب ډیر زیات مننه قدرمن اوریدونکو تاسو له آزادی رادیو د ژوند رنگونه پروګرام اوري. په دې پروګرام کې د انجی د بوټي په اړه خبرې کوو. زموږ میلمانه دي د کرنې متخصص انجینر محمد یاسین رحمانی چې په کندهار کې د یاسین رحمان کرنیزو خدماتو شرکت مشر دی او همدارس د افغانستان د کرنیزو علوم او ټکنالوژي ملي پوهنتون د نباتي علوم پوهنځي استاد فرید ولی. د اوریدونکو پښتنې ډیر زیات دي او په دې اوریدونکو کې یو اتفاق انجی شرکت هم خپل پیغام راستولی دی. دی وایي چې موږ خلکو ته د انجی د کرلو او پاللو په اړه معلومات ورکوو. خلک کولی شي له موږ سره د واتساپ په شمیرو چې د شمیرې هم لیکلی دي تماس ونیسي. کروندګرو سره مرسته کوو چې دوی له موږ سره تماس ونیسي که هر ډول معلومات غواړي. دوی د یو شمیره به زه یاده کړم دلته ځکه چې د خیر کار دی. 0 0 8 9 2 15. رحمانی صاحب تاسو هم داسې کار کوئ له خلکو سره که چیرته څوک غواړي چې معلومات ترلاسه کړي، مثلا یو کروندګر د په پنجوایی کې یا په بل ولسوالۍ کې او هغه نه پوهېږي یا څه پوښتنه لري، تاسو ورسره کومک کوئ؟
جناب سروان صاحب لکه څنګه چې ما تاسو مخکې وویل زموږ کرنې شرکت په د انج په بخش کې موږ خاصتاً ډېر کار کوو. په دې سایټ کې موږ بزګرو ته مشورې ورکوو، لازم مشورې د هغوی مځکې ګورو، د هغوی مځکې چې وکتله د مځکې مطابق بیا ورته هغه د دوی کوم پلان چې دی د انجی دپاره هغه ورته تطبیق کوو. د تطبیق تر څنګ مځکې برته تر کنټرول لاندې نیسو، تر نظارت لاندې ورځ وخت نا وخت ورځو، هغه سره مشورې کوو، مځکې تر نږدې ګورو، د اداري سیسټمونه ورته منظم کوو، د کودهي سیسټمونه منظم کوو، د امراض آفات کنټرول کې هم سره همکاري کوو، د حاصلاتو ټولول طریقې ورته شیو او برته د حاصلاتو لپاره مارکیټینګ هم ورسره کوو.
بله صاحب ډېر زیاته مننه. استاد ولی د دې لپاره چې ډېر حاصل یو څوک له خپلې ځمکې څخه واخلي کروندګرو ته څه پکار دي ستاسو په نظر؟ داسې که ورته وایي چې یو دوه درې مثلا په نورو برخو کې موږ وایو چې سره ورکي په وخت اوبه ورکي، د دې لپاره څه کارونه پکار دي؟
محترم سروا صاحب ډېر زیاته مننه. سرکول کې چې د ښه حاصل ورکولو لپاره هغه منل شوي کرنیز عملیات یو ستاندر عملیات یا پرمختللي کرنیز عملیات څخه باید استفاده وشي. هغه کوم دودیز عنعنوي یا ترډیشنل سیستمونه چې باندې چې موږ ته زراعت په خصوص افغانستان کې دود دی، د هغه څخه که چیرې لاس په سر شو او کوشش وکړو چې هغه عملیې او هغه طریقې د کرنې د کنټرول د حاصل ورکولو ده چې د متخصصینو لخوا څخه پیشنهادي دي، پر هغه باندې هغه ته توجه او تمرکز زیات دي. انشاءالله په دې اطمینان لرو چې حاصل به زیات وي. په کل کې انجینر صاحب یاسین هم یادولې مخکې ورته وکړله د ده کرنه چې ده د انجی عام په للمي شکل سره کېدلی کرل کېدلی شي او هم په کرنیزه ځمکې کې په قطارونو په شکل سره کرل کېدلی شي چې دغه د قطارونو شکل یې واضحاً چې د متخصصینو د خوا څخه د قطارونو ترمنځ شاوخوا یو متر فاصله او د نبات څخه د نبات ترمنځ فاصله نارملي د 5 سانتي متره فاصله او د اوبو د ورکولو طریقې چې په کوم وخت کې باید اوبه ورکول شي، په کوم وخت کې د اوبو ته اړتیا زیاتې لیدل کېږي، هغه ته توجه زیاته شي، له هغه نه بعد چې د کله د ګول ورکولو وخت یې راسېږي چې نارملي د سرطان یا د ولاده میاشتې شاوخوا کې د ګول کوي، په هغه وختو کې باید د کور څخه کوشش وکړي چې زیات استفاده ونه شي او هغه اندازه د کودونو د چې تور کېږي چې په کوم سټیج کې او په کوم حالت کې په کوم مدت کې باید ورکول شي، په کوم مقدار سره ورکول شي او په کوم میتود په طریقه سره ورکول شي، هغه ته توجه زیات شي. او همدارنګه د حاصل په ټولولو کې چې کله بیا حاصل ټولېږي په هغه کې د حاصل د ټولولو هغه ستاندر او مناسبې طریقې مد نظر ونیول شي. همدارنګه هغه لوښي کې چې دغه حاصل ټولېږي چې نارمدي باید هغه د لمر د شوا او د ټولولو قابلیت ونه لري او د هوا د جریان مخه نیول شوې په څو د شیدې د کیفیت لکه مخکې چې موږ تاسو ته یادونه وکړه چې کیفیت ډېر اړین دی په بازار کې په مارکیټ کې، نو د هغه کیفیت هم وساتل شي او د دې تر څنګ چې مفاد او ګټه زیات وي د یو نیم مسایلو څخه چې خو تاري وي لکه د حاصل کې مختلف نوي حاصل سره ګډول او په هغه کې لاس وهل
د دوه شان څخه دا د وسی په دې تنه لرم چې د انجب یو داسې بوټی دی چې کدار چې د اپم یا د کوم نور داسې د بدختی بوټی چې نارمل چې د غوښه په یو مملکت کې مختلف نو مشکلات راځي لکه تاریخ او داسې موضوعات د کوکنات د هغه په یو قوي بدل به وسی چې خو په دې اړه څه نه ده تنوع علمی تحقیقات او څېړنو ته زیاته اړتیا لیدل کېږي چې په دې اصل باندې باید حکومتوالان او د نظام چلوونکي خلک باید دې ته زیاته توجه وکړي، خاص د وزارت زراعت تجاري او مالداري څانګه او همدارنګه تعلیم تحصیلاتو وزارت څانګه باید په هماهنګۍ سره پر دغه نبات باندې زیات کوشش وکړي، ځکه چې که تاسو متوجه واست مخکې مېلمه په خبرو کې دا وویل چې د تاجکستان و نوې ته زیات کار کوي. کار کوي په دې معنا چې په دې حکم کې تحقیقاتي او څېړنیزې کوښښونه او هڅې ترسره شوي دي. نو په افغانستان کې که چېرې موږ غواړو چې لانګې ته نور هم انکشاف ورکړو، د دې کرنه زیاته کړو او زیاتې ځمکې په بر کې ونیول شي، او زموږ هغه بزګر چې اوس مهال اکثرا د خپل کښتونو او مالدارۍ څخه به شکایت دي، د دې لپاره به موږ یو سهولت برابر کړی وي او انشاءالله د اقتصاد په پیاوړتیا کې به مو یو کوټلی ګام پورته کړی.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه، سلامت اوسئ. انجینیر صاحب رحماني، هر بوټی ناروغي لري، آفتونه لري، اینجا څنګه کوم ډول مرضونه لري؟
جناب سروان، عموما کې د آفات او امراض د کنټرول په برخه کې چیرې مختص خبرې وکړو. آفات کنټرول، آفات او امراض چې دي عموما هغه څه صحیح مربوط دي. انځ په خپل د څنګه موږ تاسو خبرو باندې وکړل مخکې چې د خپل د آفات امراض زد دي، او ډېر وخت داسې کېږي چې د ځینې وخت ځینې امراض تر کنټرول لاندې راځي. هغه ځینې څنګه شي امراض دي چې په دې کې ځینې وخت چې اوبه ډېرې سي، اوبه ډېر ورته ودرېږي، او همدارنګه هوا ور باندې ګرم سي، په دې کې توقعي امراض رامنځته کېږي چې هغه بیا درې شي د لمیږو په سبب کېږي. همدارنګه ځینې وخت کم وخت چې رطوبت ډېر وي په ساحه کې، په هغو ساحو کې آبیاري ډېره وي، په هغو ساحو کې بیا د شوتې یا اپیر تر کنټرول لاندې راځي ځینې وختونه، او ځینې وخت د کټوارم تر کنټرول لاندې راځي دغه ساحه. عموما کې دغه درې آفات دي ډېر سره مخ کېږي. د انجی بوټي او په زیات اندازه باندې کچېره دی منیجمنت وسی، پر وخت باندې دې تر استراتیجی وسی، او هغه د اوبو کم آبیاري سیستمونه چې دی هغه منظم ډول باندې تر سره سي، آبیاري بر باندې پر وخت آبیاري په وخت تر سره سي. نو بیا موږ تاسو کولای شو چې دغه هم د توقعي امراض او مخنیوي توکشي کې وو همدارنګه د اټیش یا د شفت تر کنټرول ان چې دی راځي عدد مخنیوي به هم ورو تاسو کړی وي. او تاسو کټوارم چې دی هغه د ځینې ساحو کې پومڅ کې کې د ډیر وخت څخه یو هم دا دی چې ځینې وخت بزګر ولاړیږي خپل پر سر باندې هغه ترانی سره، یا هم انبار ورکی یا اوجوي سره ورکوي چې هغه ورسی سوي نه وي، یا هم د غویو انبار ورکی، یا هم د نور حیوانات انبار ورکوي چې هغه خپل پر سر باندې ورکوي. البته وخت نه ور باندې سوي شو خصاصي وي نه وي، وخت نه ور باندې تیروي. نو په دې وخت چې ځینې وخت امراض په دغه انبار کې هم وي چې دې تر کنټرول لاندې راولي، او مهمه خبره ده کوم وخت چې دی انبار ورکوي، کوم وخت چې دی اوبور کې، باید کرهنو د متخصص سره په ارتباط کې وي، هغه تر نظر او تر مشورې اخیستلو څخه وروسته دا اقدام وکړي. ان شاء الله هغه خپل شخص کې دی هغه به هم کنټرول کړي، امراض افات هم کنټرول وي، او همدارنګه پاینده کې به نتیجه هم ډیره ښه مثبت وي.
ډیره زیاته مننه. اوریدونکو لرو د ټلیفون لارې ځان راو پیښنه ازادي رادیو.
سلامونه سروان صاحب تاسو ته او د خپلونې میلمه ته او د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زما نوم امین الله رحماني ده، د کابل ولایت د سبز ولسوالۍ نه تاسو سره په اړیکه کې یم.
مهرباني کوئ رحماني صاحب.
مننه. نو تاسو خو واقعا د انجا باره کې میلمانه لاره او ډیره لکه مهمه موضوع ده. زما په نظر باندې چې د انجا په افغانستان کې ډیره ښه نتیجه ورکړې ده، خصوصا هغه وچه سیمو کې لکه چې موږ اوبه ورته ډېرې کم لاسرسی لرو. نو زما په نظر باندې که دې کې انجا نه موږ کار واخلو، اقتصادي مشکلات هم زمونږ د دهقانانو حل یا همدارنګه د هېواد لپاره د هر شي لپاره ګټه لري. نو زما د نظر او د غنمو نه د حاصل نه هینج ډېر ښه حاصل ورکوي. زموږ په منطقې کې هینج ته ډېر خلکو مخه کړې ده. زیات کسان نیالي کړي، زیات کسان چې دي هغوی پاشي کړي، نو توجه خلکو ورته ډېره زیاته کړې ده. نو دلته یو مشکل دغه ده چې خلک لکه هغه ذهني او عملي پوهه نه لري. نو دلته که سیاه ټیمونه د دولت د خوا نه زیات شي او خلکو ته مثال دغه کار کلي او مثال دغه طریقه یې ورته ووایي د خدمت، نو زما په نظر باندې دا به ډېره ښه شي، ځکه چې په هېواد کې خلکو ډېر اوس مخه کړې ده هینج ته، هینج زیات کړي ده خلک، نو خصوصا زموږ په منطقو کې خلکو مخه کړې ده او خلک ډېر سرمایه ګذاري پرې باندې کوي.
رحماني صاحب، تاسو ویل چې پخپله مو هینج ته مخه کړې ده او کری، ګټه یې څومره ده درته؟
ګټه خو واقعیت مونږ خو اوس خپله نوې کرلې ده، لکه تقریبا نیالی ما اچولې ده، داسې وایي چې یو جریب کې 4 کیلو مونږ همداسې پاشي کرلې دي. نو دا بیا نیالیږي، دلته کسان دي چې هغوی مونږ ته مثال طریقه راښیي، نو مونږ خپله خو زده هم نه ده، لکه هره دقانې کې تجربه لري، خصوصا دغه هینج کې نه لرو. ما مخکې تاسو ته ویل که چېرته نو دا سیاه ټیمونه وي، هغه انجینران مثال چې په کوم ځایو کې په نورو ولایتو کې هر ځای کې شته، نو خلکو ته پوهاوی ورکړي. نو زما په نظر باندې چې د هر څه نه به دا هینج حاصلات زیات هم دي او ښه هم دي.
ډېره زیاته مننه، کور دې ودان، خوشاله اوسه. استاد ولی، که چیرته د هینج له نورو محصولاتو سره مقایسه کو، مثلا له کوکنارو سره، ډیرو خلکو دا پلمه کوله چې کوکنار په دې خاطر کری چې په نورو شیانو په غنمو کې عاید کم دی، ګټه یې کمه ده. آیا انجه دې کوکنارو ډیرو نورو شیانو متبادل کېدی شي؟
جناب سروان صاحب، بله، هو تاسو خبره بالکل پر ځای ده. انجه کې دلې سي چې د کوکنارو غونډې دا چې واسه نورو بوټو مجره بوټو البته چې د هغوی بدل وسی، خو د دې لپاره لکه څنګه چې دا مخکې زموږ سره یو اورېدونکی چې تماس نیولی و، محترم رحماني صاحب، د خاطر ورته وویسوله چې ذهنیت پکار دی چې د دې شي د زموږ د بزګرو او په دغه عصر کې چې د کرنې په برخه کې چا تجارت مخه کړې ده، د هغوی ذهنیت مهم دی چې باید دوی ذهنا ودې ته آماده سي چې یاد بوټي یا انج بوټي چې دی هغه هم یو ګټه راوړونکی بوټی دی، یو اقتصادي بوټی دی. دا بوټی کوم کولای شي چې د کوکنار په څیر باندې تاسو یعنی زو ځات حاصل او زیات پیسې په لاس درکړي راوړي. نو په دې اساس کې جناب سروان صاحب، د دولت توجه په کار ده او په داخل کې کوم انجوګان یا په کوم اسونو کې چې د زراعت او مالداری په ټولنو کې کوم دولتي او غیر دولتي ارګانونه چې دي، خاص د مرستندوی ارګانونه چې دي، په دې اساس کې کار کول په کار دي چې یو څه د دغه د انج په کارولو کې د انج په
استاد داسې راته وایي چې بازار څنګه دی، که مثلا چا حاصل دا د ټول کو زر خرچی شي ورته وکنه؟
بشک د دې تقاضا ډیره لوړه ده. انجینر رحمان صاحب ته هم پته وي په دې برابر باندې چې د دې لپاره خپل مارکیټ ته تجارانو سره چې هغوی بشک چې ودغه حاصلات ته سترګې په لار دي او ډېر زیات ورته میلان لري، ډېر زیات ورته علاقه لري چې دوی د انج محصول ترلاسه کړي. نو معلومدار خبره ده چې مارکیټ شته، ورته داسې نه دی چې مارکیټ نشته، او شریعتا هم دا یو حلاله موضوع ده چې یو د دې پر ځای باندې چې یو حرام کښت وکړل شي، یو حلال کښت وکړل شي، او حلاله نفقه مسلمان او
بله. ډیره زیاته مننه. په همدې موضوع رحماني صاحب ستاسو نظر غواړم ولرو چې بیا څنګه ده، مثلا یو سړی له یو جریب ځکه په دې کې شک نشته چې ښه تخم او بد تخم په متوسط ډول به خبرې وکړو، یو جریب څومره سړی حاصل اخیستی شي، یعنی 2 روپۍ ګټلی شي؟
جناب سروان صاحب، لکه څنګه چې ما تاسو مخکې وویل، د ځمکې حصول هغه مطابق د کښت دی. په هغه ساحه کې چې په هغه کښې د انج د بوټو تعداد ډېر وي، مخکې کولی شي چې په هغه کښې حاصلات ډېر ترلاسه کړو، او په هغه ساحو کې چې د هغو حاصلات دغه بوټي لږ دي خو حاصلات لږ راځي. په اوسه ډول باندې د انج کښت چې دی هغه 8000 څخه 10000 بوټي اوس وخت مور جنوب غرب ځمکې خلکو ته کړو، او دغه حصول چې دی تقریبا 1.5 کیلو پرتی جی ځمکه باندې مور ورته ټاکلې دی چې باید دوی حصول ورڅخه واخلي د 8000 رشو څخه. البته که چېرې دغه بوټو کې دا پرتی جی ځمکه باندې ډیریږي حاصلات یې ورسره ډیریږي، که چیرې د پرتی جی ځمکه باندې دغه بوټو تعداد کمیږي د دوی حاصلات هم کمیږي. لازم عموماً کې د تاجکي این جی پر شیره باندې بس خبرې وکړم تاسوره د نرخ ځکه چې بازار نه تقریبا ډیر ګرم وي. تیر سیزن اوس خو سیزن اپ دی، اوس تقریبا شیره نشته په بازار کې، او کوم وخت چې شیره و بازار کې بازارونه ډیر ګرم و تقریبا د دې اوله دانه چې و د 10000 افغانۍ پورې خرڅېدل راځي دا هغه ښکته نرخ چې و هغه تر 10000 افغانۍ پورې خرڅېدل.
استاد ولی که تاسو ځواب راکړئ چې اغه کاروانګر چې غواړي انج وکړي او لکرر سره بلد ندي، ستاسو په نظر باید څه وکړي، چیرته مراجعه وکړي؟ تاسو مخکې د دولت یادونه وکړه، بهتره ده چې حکومت هم په دې برخه کې پروګرامونه درلودي. آیا په تیرو کلونو کې حکومت داسې پروګرامونه نه درلودل؟
بله، به شکه کوم تاروسه مثلا په دې اړه کې کافي کار هم شوی دی. په هر ولایت کې د زراعت ریاستونه موجود دي، په ولایتونو په هر ولایت کې د هغه ولایت او ولسوالۍ کې د زراعت نمایندگان موجود دي. په ولسوالۍ کې البته بزګر او کروندګر که چیرې وغواړي چې د انج کرکیله وکړي نو دوی کولی شي چې مراجعه وکړي د خپل ولایت د هغه ریاست چې د هغوی البته په هغه بخش کې دوی خپل متخصصین موجود دي. په دغه هفته کې دوی کولی شي چې د ریاستونو سره اړیکه ونیسي او هغوی هم انشاءالله د دې له حده پرې فکر کوم چې امکانات ورته برابر کړي وي او که نه یې شخصي پانګونکي ارګانونه هم شته په هر ولایت کې، په سایټو ولایتو کې به موجود وي چې دوی د هغو سره هم تماس نیولی دي. او یو خبره د انجې په برابر باندې دا ده چې ما مخکې یادونه کړې ده 10 کلن دی، یعنی دا داسې یو بوټي نه دی لکه مثال د یو غنم یا جوار غوندې چې مثال په یو ورځ موسم کې د موضوع خلاصېږي او د بل څخه شروع کېږي. نه، دا داسې دی لکه یو باغ یو بڼ غوندې چې لکه د انارو د انګورو داسې یو باغ چې دوی جوړي. یعنی دا انار بلې که چیرې قلمه به کښېږي نو خو تقریبا درې کاله بعد به شاید پر حاصل راشي، البته یو کلنه قلمه، او که چیرې د تخم څخه برابر وي نو مخ چې اقتصادی او گتمن بوٹی دی، یعنی کدار سی چې د نور بوټو په پرتله باندې زیات حاصل ورکي او بزګر د ګټې څخه راضي اوسي. نو په کل کې به وایو چې مراکز موجود دي، شخصي هم شته، دولتي هم شته. د دولت سره امکانات کم نه، خو مشورې ورکولی شي او هغه خپل زاړه ارقام سره شریکولی شي په دې ضرورت دي البته بزګر.
یعنی ستاسو له خبرو زه داسې پوه شوم چې حاصل یعنی فوراً نه ورکوي، باید صبر ورته وکړي. او زموږ اکثره کاروانګر داسې دي چې ځمکې کمې لري، نو د هغوی لپاره فکر نه کوي چې ښه دا ده چې یوه برخه د ځمکې دي انجې ته وقف کړي تر څو چې په هغه بله برخه باندې ګزاره کوي. داسې به په تدریج سره مشکل به حل کیږي.
بالکل، یو برخه هم کولی شي او انټرکراپینګ هم کولی شي. په فیلډ کې موږ تقریبا تر ډېره پورې یعنی ډېر زیات موږ فیلډ ته نه وروځو، خو دغه شخصي پانګونکي ارګانونه چې دي لکه مثال د انجینر رحماني صاحب ده، دوی به اسمان د دې شي څخه ډېر زیات معلومات ولري چې کولی شي چې موږ انټرکراپینګ سیستمونه وکړو تر څو دې پر حاصل راځي. یو بل یو موسم لرونکي بوټي به استفاده کول یا نبات استفاده کول تر څو دې پر حاصل راځي. البته هغه سټنډرډ په نظر کې نیولو سره تر څو چې د ځمکې انجې بوټي متضرر نه شي. بالکل، او دا ژر حاصل کوونکي نه دي، یعنی کله چې موږ دې ته بعد
بله. ډېر زیاته مننه انجینیر صاحب رحماني. کومې هوادو ته صادري شي او د صادراتو په برخه کې هم که اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې څنګه په اسانه صادرېدای شي او څوک یې صادروي؟
جناب سروان صاحب د صدرت خبره کوم وخت راځي نو دلته تقریبا په زیات اندازه باندې دا کرشې دی روا کرشې قانوني دا څنګه چې په دې کې موږ وایو چې د دې کومه د مخدر کې کاریږي یا دې څخه نور دا څنګه شي ته کې جوړېږي چې هغه انسان ته یا هم جامع ته تاوان لري د دې د طبي بوټې دی سیاست وزارت او همدارنګ د افغانستان اوس فعلاً کنونی دولت چې دی او همدارنګ نور دولتونه چې دي د دې لپاره تېر اړتیا لري د دې څخه په زیات اندازه باندې په طبي درملو کې استفاده ورڅخه کېږي نو لهذا کم قانوني بندش دې لپاره نه سي یعنې تاسو کولای شئ چې د جواز په درلودلو سره کولای شئ چې صادرات وکړي او په زیات اندازه باندې کوم انجه چې په افغانستان کې تولیدېږي یا هم په تاجکستان کې تولیدېږي په دې کې د ډیرو لویو شرکتونو کار دی دا د ډیرو غټ تجارانو کار دی چې د جملې څخه یو دا دی چې حاجی محمد یوسف محمد دی چې دا همدغه ډیر کار کوي د هندستان سره د تجارتونو لري دا تجاران چې کم دي د انج کاروباریان چې د دغه تشبیه ټولوي یا د دې سره یو دیش نو شګتو په واسطه سره د هندستان پر رسیدو او هلته د فخرسلا سر رسیدو.
بله صاحب، قدرمنو اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو د ژوند رنگونه پروګرام اوري. په دې پروګرام کې د انج په کرلو خبرې کوو د کرنې متخصص انجنیر محمد یاسین رحماني په کندهار کې د یاسین رحمان کرنیزو خدماتو شرکت مشر او همدارس د افغانستان د کرنیزو علوم او ټکنالوژي ملي په هنتون د نباتي علوم پوهنځي استاد فرید ولی زموږ ملمانه دي. ځینې اوریدونکو وایي چې په ننګرهار کې ینجه کیږي، بل اوریدونکو پښتنه کوي چې آیا په لوګر کې انجا شاه حاصل ورکوي او کنه ورکوي. په دې ټولو خبرو موضوعاتو باندې زموږ ملمنو نظر څرګند کو، خو که بیا هم رحماني صاحب په دې اړه څه ورته وایست، آیا د لوګر او کندهار او یا د افغانستان د شمالي ولایتونو په منځ کې طبعا تاسو اشاره وکړئ کوم ځایونه چې مرطوبه هوا نه لري، وچ هوا لري، نسبتا توده هوا لري، هلته ښه کیږي، خو بیا هم فرق شته په حاصل کې؟ مثلا لوګر هم داسې هوا نه ده چې مرطوبه وي، کندهار سره به شاید ډېر فرق نه وي. په لوګر کې هم دغه څه حاصل ورکوي لکه په کندهار کې چې ورکوي او کنه یو څه فرق به وي پکې؟
جناب سروان ته زه راځم دا خبرې ټول لنډوم. د انجې د کښت لپاره هغه صحیح شوی چې دوی امکانات په کښې کې لري، هغه صحیح چې هغه زیاکشي سوي وي، خاورې حاصلخیزه خاورې وي، همدارنګه نور نباتات حصول په کښې کې ورکوي، د انجې د کښت لپاره بهترین مځکې دي. مطابق د آب و هوا که تفصیل خبرې کوم، دلته موږ په افغانستان کې دوه موسمه لرو. یخ موسم دی چې په هغو کښې بیا فرق شته، په ځینو ساحو کې بیا دا دی چې یخ تر ډېره وخت پورې وي، او هغه ساحې دي چې بیا په هغو کښې واوره اووري. موږ تاسو مخکې خبره پر دې وکړله چې هغه ساحې چې د واورې اورېدو امکان یې ډېر دی، واورې په کښې کې اوري، باید د انجې کښت د واورې اورېدو څخه مخکې وشي، او هغه ساحې چې بیا واوره نه لري، باران لري، موږ کولای شو چې کښت لږ څه دوامداره وکړو. پاتې سول د لوګر او کندهار، داسې موږ ځینو دوستانو ته په لوګر کې هم انجې ورکړې دي، او همدارنګه موږ معلومات چې پخښې کلور معلومات په اساس باندې خپله په جلال آباد کې هم شوي دي انجې. البته هغه ساحې ما ته ډېرو دقیقې نه دي معلومې، لیکن دوستان شته چې موږ ته پر زموږ په واټساپ شمېرو باندې خپل عکسونه رالېږي، زموږ څخه مشورې اخلي. هغه تقریبا د افغانستان په سطح باندې کښت شوی دی، یعنې په ټول افغانستان کښې که موږ وغواړو داسې څه موږ پیدا نه کړو چې هلته د انجې کښت نه دی شوی. د انجې کښت مهم کښت یو سخت شي، ځکه چې انجې چې ده د افغانستان یو د طبي او وحشي نباتاتو څخه دی چې موږ تاسو کولای شئ چې په پراخه اندازه باندې د دې نورې مختلفې نه وي، چې تقریبا په افغانستان کښې تر نه دېرش رقمو پورې د دې نورې مختلفې نه وي شته، کولای شو چې هغه ووینو، وپېژنو، او د هغې مطابق په هغه ساحه کښې چې دوی وده کړې وي موږ کولای شو چې د انجې کښت وکړو.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. کور ودان له دواړو میلمنو څخه د خپرونې وخت هم دومره و. سلامت اوسئ. د کرنې متخصص انجینیر محمد یاسین رحماني او همدارس د افغانستان د کرنیزو علومو او ټکنالوژۍ ملي پوهنتون د نباتي علومو پوهنځي استاد فرید ولی. له تاسو درنو اوریدونکو هم منندویو. د ازادي راډیو خپرونې 24 ساعته دوام لري.
ازادي راډیو تلیرویش ساتا لتاسو سرده.
تم رب ملی سمر گرانا زندگی تیرو ستانا بغیر خوگ جانانا زندگی تیرو سم رب ملی سمر گرانا زندگی تیرو ستانا بغیر خوگ جانانا زندگی تیرو جانان پغم دے پوہن کرو داس دور کرو چے دزان پغم دے پوہن کرو دزما کے غما دا اسمان پغم دے پوہن کرو وزر لری دا مکان زندگی دے رو ستانا بغیر خوگا جانانا زندگی تیرو
ساعت